څلور بجې شپې د ازادي راډیو د سات په خبرونه کې زحمت شي بر ساسو کوربه يم تخنیکی چارې ته روشان مختوری. السلام علیکم. تمره چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانانو ترمنځ د سولې ابتدایي خبرې ډېر ژر پیل شي او بیا رسمي خبرې شروع شي. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکو. خبرونه صفی الله ستانګزای اوروي.
سلام د مهم خبرونو سرټکی. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند تایید کړ چې طالبانو يرغمل شوی افغان کمانډویان خوشی کړل. د افغانستان د بشري حقوقو خپل کمیسیون د بکارت د فردي د معایناتو د بي قید او شرط بندولو غوښتنه کړې ده. او په امریکا متحده ایالاتونو کې د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکزونو له حکومت غوښتي چې د نومبر تر لومړۍ د کرونا وایروس پر ضد واکسین وویشي. پوره خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند تایید کړ چې طالبانو يرغمل شوی افغان کمانډویان خوشی کړل. جاوید فیصل دغه خبره په ټوټر لیکلې ده. زینو راپورونو کې ویل شوی و چې له طالبانو سره څه باندې شل افغان کمانډویان بندیان وو. فیصل ویلي طالبانو وروسته له هغه دا افغان کمانډویان ور تسلیم کړل چې افغان حکومت له زینو هغو طالب بندیانو پرته چې یو شمېر هیوادونو یې پر آزادي ملاحظې درلودې څلور سوه طالب بندیان خوشی کړل. فیصل زیاته کړې ډیپلوماتیکي هڅې روانې دي او حکومت ژر د مستقیمو خبرو د پیل په تمه ده. د شپږو طالب بندیانو له خلاصون سره آسترالیا او فرانسې مخالفت ښودله، خو افغان حکومت ویلي دا بندیان به اوس دوحې ته لیږل کیږي او هلته به امریکا پرې څار لري. باوري سرچینو دا هم تایید کړي چې دا شپږ بندیان به تر هغو په بخښنې سره دا او بندیان به تر هغو چې فرانسه او آسترالیا د خلاصون موافقه نه وي کړي په دوحه کې ساتل کیږي او د موافقې په ترلاسه کېدو سره به بیرته کابل ته ستانه او له هغه ځایه آزاد شي. د افغانستان د بشري حقوقو خپل کمیسیون د بکارت د پردې د معایناتو د بي قید او شرط بندولو غوښتنه کړې ده. دغه کمیسیون مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
نظر کمیسیون
د معاینات بکارت واضح په دې اړه د کمیسیون نظر معلوم دی. د بکارت معاینه کوم علمي اساس نه لري او باید منل شي. څوک چې دا معاینه په زور ترسره کوي باید سزا ورکړل شي.
دا وروسته له هغه چې تازه د افغانستان ولسی جرګې د بکارت د پردې د معاینې په تړاو یو قانون تصویب کړی. دغه قانون په دې ټینګار کوي چې له دې وروسته باید د بکارت د پردې د معاینې لپاره هم محکمه او هم نجلۍ دواړه موافقه وکړي. پخوا یوازې د یوې خوا موافقه شرط ګرځول شوی و. د بخښنې نړیوال سازمان او ځینو نورو بشرپالو ډلو په افغانستان کې د بکارت له معاینې سره کلک مخالفت ښودلی و او ویلي چې ګڼې نجونې په ناحقه زندانونو ته اچول شوي دي. د پکتیا ولایت چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د مولوي مهاجر په نوم یو دینی عالم او د عبدالعزیز په نوم د قران یو حافظ وژلي. د والي ویاند عبدالرحمن منګل په دې تړاو ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د سولې او ابادۍ دښمنانو یو ځل بیا د پکتیا ولایت د نیپټان ولسوالۍ یو تن دینی عالم مولوي مهاجر او د قران حافظ قاری عبدالعزیز په ترکمنۍ ولسوالۍ کې په نوې اداره کې په شهادت رسولي. مولوي مهاجر د پکتیا ولایت د نیپټان ولسوالۍ کې د جامع جماعت خطیب وو چې همدغه لارې به یې سلګونو زده کوونکو ته دیني زده کړې ورکولې. نوموړی مولوي خیرخوا سوله غوښتونکی انسان وو.
د پکتیا امنیه قومندانی هم یاده پیښه تاییدوي او وایي وسلوالو طالبانو د پردیو په اشاره تل هغه دینی عالمان په نښه کړي چې د روان جنگ مخالف دي او د افغان دولت د ملاتړ سولې او د عامه اذهانو د روښانولو لپاره بیانیې ورکوي. وسلوالو طالبانو په پکتیا کې یو دینی عالم وژلی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې او نه هم د دې برید مسؤلیت چا منلی دی. په امریکا متحده ایالاتونو کې د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکزونو له چارواکو غوښتي چې د نومبر تر لومړۍ د کرونا وایروس پر ضد واکسین ویشته چمتو شي. دغو مرکزونو له یو شمېر ایالاتونو او سیمه ایزو حکومتونو غوښتي چې په دې برخه کې اداري خنډونه لرې کړي. دا کار هغه اندېښنې لا پسې زیاتوي چې د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې د نومبر تر درېمې تر ټاکنو وروسته د واکسین د ویش لپاره بیړه کوي. په ټوله نړۍ کې حکومتونه هیله مند دي چې ښایي ژر یو واکسین پیدا او وویشل شي څو اقتصادي فعالیتونه بیرته له سره پیل شي. تر اوسه څه باندې 25 میلیونه کسان په ټوله نړۍ کې په کرونا وایروس اخته شوي او له 8 نیمو لکو زیات کسان مړه شوي دي. او روسي خبر دا چې د برازیل د فوټبال فدراسیون اعلان کړی چې د هلکانو او نجونو ملي ټیم لوبغاړو ته به یو ډول معاش او امتیازونه ورکړي. برازیل ښایي د هغو په ګوته شمار هیوادونو په ډله کې وي چې داسې ژمنه ورکوي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د برازیل د فوټبال فدراسیون چهار شنبه دغه اعلان کړی دی. د برازیل د فوټبال فدراسیون دا ژمنه که عملي شي نو د مارتا، فورمیگا او لیتیسیا په څیر ښځینه لوبغاړي به د برازیل او نړۍ د فوټبال د پیژندل شویو ستورو نیمار، گابریلا او رابرتو په اندازه معاش او امتیاز ترلاسه کړي. په نړۍ کې د فوټبال ډیر امتیازونه او پیسې د هلکانو په ټیمونو او پیژندل شویو لوبغاړو لګیږي او ښایي د نارینه او ښځینه لوبغاړو د امتیازونو د برابروالي دغه هڅه له پراخو عکس العملونو سره مخ شي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د حکومت مرکز چې پلاوی دوهې ته روان دی او تمه ده چې ابتدایي خبرې د سولې ابتدایي خبرې پیل شي. د دې خبرو په اړه مې د سولې د ولسي حرکت د مشر اقبال خیبر نظر اخیستی.
که تاسو ښه پریکړه وکړله شاه افغانستان به رامنځته شي او که تاسو بده پریکړه وکړله بیا به یو کړکېچن، یو ځپلی، یو خوار، یو غریب، یو داسې هیواد به رامنځته شي.
په هلمند کې د کوکنارو پر ځای یو شمېر کروندګرو د کنځلو کار ته مخه کړې.
تر اوسه مقصد ټکیمات نه جوړ کړی ځکه چې د دې سره هر څوک لیوالتیا لري.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري. تر شپږ میاشتې قرنطین وروسته په افغانستان کې د فوټبال سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو د سپارل شوي لیست له مخې د دغې ډلې ټول بندیان آزاد کړي دي. د دې شورا ویان جاوید فیصل په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، حکومت د طالبانو ټول بندیان پرته له هغو چې په خبره نړیوالو شریکانو یې پر خلاصون اعتراض درلود خوشي کړي او طالبانو هم ټول افغان کمانډویان آزاد کړي دي. وې سرچینې بیا ازادي راډیو ته ویلي و تنه هغه طالب بندیان چې فرانسې او استرالیا یې د خوشي کېدو مخالفت کاوه دوهې ته انتقالي شي. فیروزه عزیزی له کابل راپور لري.
له تو میاستون اندری وروسته د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د بندیانو د تبادلې بهیر پای ته ورسیده. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، طالبانو هم ټول کمانډویان او افغان حکومت د طالبانو ټول 400 بندیان آزاد کړي پرته له هغو طالب بندیانو چې په خبره نړیوال شریکان یې د خلاصون په اړه مخالفت لري. ښاغلی فیصل لیکلي، د پاتې طالب بندیانو په اړه هم ډیپلوماټیکي هڅې روانې دي او په خبره افغان حکومت هیله مند دی چې مستقیمې خبرې بې له ځنډه پیل شي. له دې سره د افغانستان د ملي روغې جوړې د عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد وایي، د وسلوالو طالبانو و هغه بندیان چې فرانسه او استرالیا یې په نخوسی کې دوه ټینګار کړی قدر تاسو کېږي. د وایي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لونی له فرانسې سره د دغه بندیانو پر خلاصون توافق شوی، خو په اړه یې د استرالیا سره لا هم خبرې روانې دي.
د بندیانو موضوع چې د شپږ یو کس چې د استرالیا او فرانسې اعتراض لوده پاتو د خلک د قطر کې هلته دوی تسپاري، د موضوع یو څه حل شوی ده او د خارجي وزارت هم دا خبره کړې وه چې د دغه سره موضوع حل شوی، یو څه پیشرفت کړی دی د فرانسې سره، خو لا ویلي چې استرالیا سره لا تر اوسه پوره
یو بلې حکومتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونغوښتل نومې واخیستل سي، ازادي راډیو سره په خبرو کې قطر ته د یادو بندیانو د استولو خبر تایید کړ، خو وی ویل چې دا لنجمن بندیان به په قطر کې د امریکا تر څارنې لاندې تر هغه هلته ساتل کیږي چې تر څو یې پر خلاصون توافق وسي. سرچینې زیاته کړه که د دغو بندیانو پر خلاصون توافق وسه، دوی به بیرته کابل ته راوستل سي او وروسته به خوشي سي. سرچینې په دې اړه نور جزئیات ورنکړل، خو وی ویل چې په دې اړه کار روان دی چې د کوم پلان له مخې دا بندیان هلته وساتل سي. هڅه مو کړه د طالبانو د بندیانو د تبادلې او د دغه بهیر د پای ته رسیدو په اړه معلومات ولرو، خو د دغې ډلې وړاندویانو زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. ملخوا یوه باخبره حکومتي سرچینه وایي سبا یعنی جمعه به افغان مذاکراتي ټیم په قطر کې وي او هلته به د دوی او طالبانو مذاکراتي ټیم ترمنځ یوه تعارفي ناسته هم وسي. ټاکل شوی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې د بهیر تر پای ته رسیدو وروسته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې مستقیمې خبرې پیل سي.
تمه ده چې راتلونکې اونۍ د افغان پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې رسمي خبرې د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شي. د سولې ولسی حرکت له څو کلونو راهیسې د مدني هڅو له لارې د سولې لپاره هلې ځلې کړي دي. د دې حرکت له مشر اقبال خیبر څخه مې وپوښتل چې د سولې له دواړو خواوو دوی څه هیلې لري.
موږ له ستره تحریک شروع که زموږ دوهمه غوښتنه همدا وه چې بین الافغاني خبرې دې شروع شي، چې له نیکه مرغه دا دی دوهمه غوښتنه هم رانږدې سوې ده او دا دی په راتلونکې هفته کې خبرې شروع کېږي. زموږ هیله له دواړو لورو نه ان له پخوا نه همدا وه چې د سوچه افغانانو په ډول سره کښېني او د دې وطن ټول ارزښتونه په پام کې ونیسي او یو ښه سیستم ورته جوړ کړي، ځکه دا وخت خو دا دی ټول واک له تاسو سره دی. که تاسو ښه پرېکړه وکړله ښه افغانستان به رامنځته شي، او که تاسو بده پرېکړه وکړله او یا تر بهرنۍ فشارونو تاثیراتو لاندې مو پرېکړه وکړه، نو بیا به یو کړکېچن، یو دپله، یو خوار، یو غریب، یو بیچاره، لا هم بیچاره چې تر اوسه خو دا دی وینئ چې بیچاره دی، یو داسې هېواد به رامنځته شي.
خیبر صاحب، کېدای شي چې دواړه لوري غوښتنې ولري د سولې د خبرو پر مهال، د دغو غوښتنو له خاطره تاسو څه فکر کوئ چې کومې غوښتنې مهمې دي چې دواړه لوري ومني او کومې غوښتنې مهمې نه دي چې دواړه لوري ټینګار پرې وکړي که چېرته داسې یو عمومي نظر پرې ورکړي؟
اول خو زموږ هیله دا ده چې د درېیم ګړي له نشتون باوجود دوی تفاهم ته ورسېږي، چې دا خپله یو تشویش دی چې په ټولو سولو کې درېیمه ډله نه وي یا درېیم ګړی نه وي، هغوی په خبرو کې تفاهم ته نشي رسېدلی یا ډېر ناوخته رسېږي، چې دا یو بل چالش.
وبخښئ خیبر صاحب، بخښنه غواړم، فکر نه کوي ډېر خلک بیا دا وایي چې که افغانان په خپلو کې سره کښېني او درېیم ګړی نه وي دوی کېدای شي تفاهم ته ورسي؟ مثلا د افغانستان او د افغانانو ترمنځ جرګې ډېر ښه مثالونه دي.
خو موږ هم همدا وایو، درېیم ګړی په دې معنا چې بېرته د افغانانو له منځه مخورو جرګمار خلک د دوی په منځ کې کښېني او د دوی مسله دې ورحل کړي. موږ تشویش لرو چې دوی به خپله دې تفاهم ته ژر ونه شي رسېدلی. کاشکې دوی منلی وای چې د افغانانو یو درېیمه ډله یا یو پاکه ملي ډله یې په منځ کې وای.
کېدای شي چې د سولې د خبرو په وخت باندې دوی دې نتیجې ته ورسي، تر اوسه پورې خو هغه هم معلومه نه ده. لیکن له لویه سره که چېرته په نړۍ کې د سولې غونډو ته راشو او د سولې تړونونو ته راشو، موافق تړونونه هغه دي چې په عمومیاتو کې موافقه سوې ده، بیا چې کله سولې ته داخل سوي دي ورو ورو یې نور شیان سره سم کړي دي.
اوس موږ خو همدا هیله ده چې په پیل کې تر ټولو لومړی دوی پر اوربند کار وکړي. چې اوربند قایم شو، خلکو ومنله، خلکو باور ترلاسه کړ چې دا تر ټولو عمومي موضوع ده او خلک عیني نتیجه غواړي. عیني نتیجه دا ده چې په سیمه کې بده جګړه روانه ده، خلک وژل کېږي، که اوربند وشي خلک به باور وکړي.
خیبر صاحب ډېره مننه،
خوشحاله
راځي.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې زرګونه کورنۍ روانو نامنیو له امله بلخ ولایت ته بيځای شوې دي. دا بيځای شوې کسان اکثر په لرې پرتو سیمو کې تر خیمو لاندې شپې ورځې سبا کوي. دوی د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د جګړې له ویرې خپلې مینې پرېښي او بلخ ته پناه وړې ده. د دوی لستونزو مو مجیب حبیب زای له مزار شریف په دې راپور کې خبروي.
په بلخ کې کورنۍ بې ځای شوي له بېوزلۍ، وزګارۍ او همداراز له روغتیایي او تعلیمي محرومیتونو کیسې کوي. اکثران دا بې ځای شوي په خپلو اصلي سیمو کې د جنګ او ناامنۍ له ویرې د بلخ مرکز او ولسوالۍ ته راتښتېدلي دي. محمد خالد یو له همدې بې ځای شویو دی. دی د فاریاب له المار ولسوالۍ څخه د بلخ دهدادي ولسوالۍ ته را بې ځای شوی دی. هغه وایي چې د طالبانو او افغان پوځیانو ترمنځ د جګړې په ترڅ کې یې پر کور د افغان توغندۍ ولګېد او کور یې ونړید. محمد خالد وایي چې له شپږو میاشتو راهیسې په بلخ کې دی او تر یوې لتهیي کېږدۍ د ژوند شپې ورځې تېروي. دی بې ځایه شویو کورنیو ته د حکومت له نه پاملرنې نیوکه کوي او زیاتوي چې د وزګارۍ او ډېرې بېوزلۍ له امله له ګڼ شمېر کړاوونو سره مخ دی. هغه وویل
وضع زندگی بسیار خراب است. همراهی بسیار چیز ناچیز یک کمبل و کورپا آمدیم. بالاخره
در ژوند وضعیت مخرب دی. له یو څنا څه ټوټو کمبل او ټکو سره راغلی او دلته ژوند کوو. ماشومان ټول له ښوونځي پاتې دي او هیڅوک خپل درس او تعلیم ته دوام نشي ورکولی. دا زموږ له وسه نه ده چې بیا دوی پر ښوونځیو ور داخل کړو.
په بلخ کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست وایي چې 4500 بې ځایه شوي کورنۍ په مزار شریف او ولسوالیو کې تر خیمو لاندې ژوند کوي. د یادې ادارې مشر مسعود قادری ازادي راډیو ته وویل چې ټول کورنۍ بې ځایه شوي کسان د نامنۍ او جګړې له امله له خپلو اصلي سیمو بلخ ته راکډه شوي او د سرپنا د نه لرلو تر څنګ له ډېرو نورو ستونزو سره هم مخ دي. هغه وایي چې روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی، د ښوونځیو نشتون، د صحي څښاک اوبو کموالی او د کار زمینې نشتون د دغو بې ځایه شویو کورنیو اساسي ستونزې دي. ښاغلی قادري وایي چې د بلخ د کډوالو اداره په هڅه کې ده څو له نړیوالو او کورنیو موسسو څخه د مرستې په ترلاسه کولو ډېر شمېر بې ځایه شویو کورنیو ته د مناسب ژوند او امنې سرپناه زمینه هواره کړي. د زیاته کړه
هغه کسان چې د نامنۍ او جګړې په علت خپلې سیمې پرېږدي او مزار شریف ته بې ځای کېږي، زموږ د سروې ټیمونه ورزي او معلومات راټولوي. موږ دوی ته د معیارونو په برابر خوراکي او غیر خوراکي او د سرپناه مرسته کوو.
په بلخ کې ټول ټال 6500 بې ځایه شوې کورنۍ شته چې 4500 کورنۍ له سرپل، جوزجان، فاریاب او همداسې 2000 نورې کورنۍ د بغلان، کندوز او سمنګان ولایتونو د نامنۍ له ویرې دغه ولایت ته کډوالې شوې دي.
د تخار ولایت یو شمېر اوسېدونکي او د ولایتي شورا غړي د دې ولایت په 1300 او د مرکز تالوخان په نږدې څنډو کې د طالبانو د فعالیتونو زیاتوالی اندېښمن کړی دی. په دې اړه د اسجرډو خبريال اجمل آریان لسیمی راپور لري.
د تالوخان ښار اوسېدونکي نیکمل احمدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
جهادي قمندانان چې هغوی مساله وه سلای درلودې، هغه د بعض ظلمونو په خاطر باندې خلک دغه مقابل کې ودرېدل. د همداسې دې سبب شو چې طالبان د دې حالت نه استفاده وکړي او خلک طالبان ته رجوع وکړي او د دې قمندانانو د ماتولو په خاطر خلکو طالبان ته مخه کړه.
دی زیاتوي چې په دغه ولایت کې د خپل سرو ټوپکیانو فعاله حضور او د دغې ډلې خپل سری د دې لامل شوي چې په سیمه کې د طالبانو لیکه پیاوړي شي. د تخار د اشکمش ولسوالۍ اوسېدونکي صبغت الله سمیم په دې اړه وویل
د محلي حکومت رهبرۍ او امنیتي ارګانونو ترمنځ همغږي موجوده نه ده. دوی په خپل منځ کې هیڅ ډول همغږي نه لري. درې معاملې پخوانیو تش په نوم جهادي قمندانانو د ولسي پاسون کوونکو په نوم ملیشه جوړ کړي دي. دوی د خپلو شومو اهدافو لپاره په دغه ملیشونو استفاده کوي، خلک په زوري او خلک له حکومت څخه فاصله اخیستې ده.
بلخوا د تخار د ولایتي شورا ځینې غړي وایي اوس مهال د تخار، کندز او دغه شان د مورای کوکچلو لارې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي او دولتي کارکوونکي پرې تګ راتګ نشي کولای. د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
وقتی که اراضی از دست دولت رفت دیگه سربازگیری هم کرده نمیتونه و کمبودی سرباز مواجه میشه دیگه و...
کله چې اراضی د دولت له لاسه لاړ شي بیا هلته سرتیری نشي جلب و جذب کولای او دولت د سرتیرو له کمښت سره مخ کیږي. طالبان له خلکو څخه وشر و زکات ټولوي او نور هم پیاوړي کیږي او دغه شان په خپلو سیمو کې خپلو لیکو ته نوي سرتیری جلب و جذب کوي. په ټوله کې د دولت د نه پاملرنې له کبله په تخار کې د طالبانو فعالیت زیات شوی او د تالوخان ښار شاوخوا سیمې محاصره کړي دي. په ورته وخت کې د تخار امنیتي چارواکي بیا وایي چې سیمه ییزه اداره د امنیت تامینولو او د وسلوالو طالبانو د ځپلو په اړه جدي اراده لري. د تخار د امنیت قمندانۍ ویان عبدالخلیل اسیر په دې اړه وویل تخاریان وایي که څه هم د طالبانو د واکمنۍ پر مهال تخار د طالبانو پر وړاندې د مقاومت یو مهم سنګر بلل کېده، خو د سیمه ییزو چارواکو او د مرکزي حکومت د نه پاملرنې له کبله اوس مهال دغه ولایت د طالبانو په مرکز بدل شوی دی. اجمل آریان، ازادي راډیو، تخار.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پا په نړیوال موضوعاتو کې وړاندې لیبیا ته ورزو، خو مخکې تر دې چې د لیبیا په اړه راپور راواخلو، د دې ساعت د خبرونې 19 پروګرامونه به تاسو ته معرفي کړم. د کور کلی پروګرام لرو، په دې پروګرام کې مو د برېښنا ستونزه څېړلې.
برق خو که رښتیا ووایې نور زړه راشین کړی ده. کابل کې خو بیخي که ووایې چې د برق فیصدي ډېره کمه ده.
په کابل کې د برق ستونزه مو د برېښنا شرکت لویان سره شریکه کړې ده چې د کور کلی په پروګرام کې به یې تر 4:30 بجو وروسته واوري. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتولو بچی صندوق یا یونیسف سره د ازادي راډیو په ځانګړې خپرونه کې
په مرکز کې مخ یو زموږ ځوانانو زموږ جوړې بس فرصتونه او بس حل لارې لري چې کولای شي خپل ځان یو ځای ته ورسوي.
د دې تفصیل هم په د ماشومان لپاره د ملګرو ملتولو بچی صندوق یونیسف سره په پروګرام کې وړاندې اوریدل شي. اوس په نړیواله مسله راوخلو، په لیبیا کې د ملګرو ملتو استازي سټیفنی ویلیامز ویلي چې په دغه هیواد کې د سیالو خواوو بهرنیو پلویانو د ملګرو ملتو د وسلو بندیز مات کړی دی. ملګرو ملتو سمو د مخکې لیبیا ته د وسلو پر واردولو او خرڅلاو بندیز لګولی وو. نور جزئیات د فرشتي جلالزی په راپور کې.
د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو استازي سټیفنی ویلیامز د سپتمبر په 2 نیټه امنیت شورا ته وویل چې په لیبیا کې پر وسلو د نړیوال بندیز ماتول هلته روان بحران لا زیات کړی او د لیبیا د خاورې پر بشپړتیا او ملي حاکمیت په زغرده تیری کوي. سټیفنی ویلیامز ویلي دي چې په لیبیا کې په څرګند ډول د وسلو له نړیواله بندیزه تیری شوی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش وروستی وار د جولای په 4 په دې اړه د امنیت شورا ته خبرې وکړې. ویلیامز پرون وویل چې له هغه راهیسې د خلیفه هفتر د وسلوالو د ملاتړ لپاره د لیبیا د ختیځ په هوایي ډګرونو کې د وسلو او یا الوتکې کښېنستي او ختیځو سواحلو ته درې لویې باروونکې بیړۍ د وسلو څخه ډکې رسېدلې دي. هغې وویل په دې موده کې په ترابلس کې حکومت ته چې د ملګرو ملتونو سازمان په رسمیت پېژندلی 10 الوتکې وسلې رسېدلې دي. د ترابلس په حکومت د وسلوالو د ملاتړ لپاره 9 باروونکې بیړۍ هم د لیبیا د لویدیځ سواحلو ته رسېدلې دي. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو استازي هم همداراز ویلي چې په هغه هیواد کې د بحرانیو مشنري یا اجیرو وسلوالو او نورو بحرانیو ډلو د فعالیت راپورونه په مقرر ډول دوی ته ورسېږي. په لیبیا کې د معمر القذافي واکمني په 2011 میلادي کال کې د خلکو د عمومي پاڅون په پایله کې ختمه شوه. د هغه راهیسې رقیبې وسلوالې ډلې په خپلو کې په جګړه بوختې دي. په لیبیا کې کورنۍ جګړې د هغه هیواد خلکو او بنیادي تاسیساتو ته سخت زیات تاوان رسولی دی. د امریکا متحده ایالات، روسیا، متحده عربي امارات، مصر او ترکیه په لیبیا کې د بیلابیلو ډلو ملاتړ کوي. روسیا په ځانګړي ډول د لیبیا په ختیځ کې د خلیفه هفتر وسلوالو ته چې د لیبیا ملي پوځ په نوم فعالیت کوي په ترابلس کې د حکومت پر ضد د جګړې لپاره مرستې کوي. خو په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي په لیبیا کې د خپل هیواد د مداخلې ټول راپورونه رد کړي دي.
ستاسو له پیغامونو
زه عبدالاحد د میوند ولسوالۍ سره ستاسو د ټلیفون په لیکه یم. زه د معدینو د ریاست مشرتابه څخه دا زما هیله ده د کندهار د ریاست څخه تاسو ولې د معدینو په هکله هېڅ کوم پیشنهاد مو نه دی کړی؟ دا 2 کاله او 3 کاله کېږي زموږ حق نه راکوي. نو دا به څو درسو موږ داسې کوو چې وس وای نن ملاسه سبا راسه نن ملاسه سبا راسه، یو اني حق خبره نه راته کوي چې موږ ووایو چې موږ د دوی په خبره باندې ولاسو. نو زما د لوړ مقامات څخه دا هیله او اردو ده چې په دغه باب زموږ سره کومک وکړي. موږ یو ډېر سړي خلک یو، مایبیني وروره د جنګ مایبیني د جنګ په جنګ کې مایبین شوي یو، افغانستان کې مو خدمت کړی دی. نو هیله ده چې زموږ سره وروره همکاري وکړي په دغه حق له
دایکندې ما بس خبرې ترسره کوم. چې دې دلته یو شل نفر ما بس کې ده باندې دایکندې په ما بس کې چې څوک ستنه نه باندې کوي درځه ازادي راډیو سزا خواهش کړ چې دا پیغام چې شل ترځه نشر کې ډېره مننه ازادي راډیو. میرویس اخلاقی د هلمند څخه سره دا پیغام شریکوم. په هلمند کې چې کوم د واکسین ټیمونه دي، ځکه پرون هم په واشیر کې یوه بله پیښه ترسره ده د ګوزان پر برابر ده مثبته پیښه ده، نو دا په هلمند کې دولس پیښې ثبتوي دي په دا نږدې وخت کې. نو هلمند یم د واکسین د ټیمونو څخه زموږ دا یو غوښتنه ده چې باید چې موږ عامه پوهاوی اوله پیل کړو، او تر ډېره حده پورې دا واکسینان ستاران چې دي یو کور پرېږدي یو کور ته یې ورکوي. نو دا د دې لپاره ښه نه ده، باید چې د یو ځانګړی حیات ځان سره ولري، باید چې هغه کور ته کور وګرځي. نو دغه زموږ یو غټه ستونزه ده په واشیر کې اکثره تر ډېره حده پورې طالبان پرېږدي. نو هیله مند یم د دې هم غوښتنه ده چې باید چې د واکسین دوه ساعت کې هر ماشوم ته هر ځل استعمال کړي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو را رسیدلې سمې سنلولو. خو اوس فوټبال ته مخه کوو. په افغانستان کې لشپش میاشتنی قرنطین وروسته یو ځل بیا د فوټبال سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون رئیس د پنځشنبه پر ورځ په کابل کې د دې سیالیو د پیل په مراسمو کې ازادي راډیو ته وویل راتلونکي شنبه به د هیواد په یو دېرش ولایتونو کې هم د فوټبال لیګونه او سیالۍ پیل شي. خاطر پردیس دغو مراسمو ته ورغلی، راپور راکوي.
له شپږ میاشتنی قرنطین وروسته په کابل کې د فوټبال سیالیو پیل. د فوټبال فدراسیون د امر غوښتنې وزارت سره په مشوره د فوټبال سیالیو لیګونه پیل کړل. د دې فدراسیون مشر یوسف کارګر:
خوشبختونه مو په فعالیتونو
له نیک مرغه زموږ د فعالیتونو په اساس د امر غوښتنې وزارت موږ ته اجازه لیک راکړ. موږ په ټول افغانستان کې خپل پروګرامونه پیل کړل، هم سیالۍ او هم لیګونه. تاسو نن ولیدل چې موږ د خپل لوبډلو د ظرفیت لوړونې پروګرام پیل کړ.
نن د فوټبال سیالیو له پیل سره د افغانستان د خزینو فوټبال غوړه لیک خپل لومړنی لوبه وکړه. دغه لوبه د عدالت او کابل ځوانانو ترمنځ، چې کابل ځوانانو د دوه ګولونو په ترسره کولو سره وګټله. د افغانستان د خزینو فوټبال غوړه لیک په تر راتلونکو دوه اونۍ پورې به دوام وکړي. د افغانستان فوټبال فدراسیون د معلوماتو لمخې راتلونکو شنبه به د هیواد په یو دېرش ولایتونو کې هم د خزینو لوبغاړو لیګونه پیل شي. په ورته وخت کې د افغانستان فوټبال فدراسیون د خزینو لوبغاړو کمیټې مشر ارزو رحیمی وایي له قرنطین وروسته د فوټبال بیا پیل د ټولو لپاره ښه زیری دی.
له قرنطین وروسته ډیره خوشاله یم چې د خزینو او نارینو د فوټبال لوبې بیا په ټول افغانستان کې پیل شوې. د امنیت روغتیا وزارت د مکتوب وروسته موږ خپل ټول تمرینات او سیالۍ پیل کړې. دا د تاسو یې شاهدان یې چې موږ د ظرفیت لوړونې فستیوال ترسره کړ او اوس د خزینه لوبغاړو لیک پیل شو.
د اغلی رحیمی په خبر افغان خزینه لوبغاړي کولی شي له دې وروسته خپل تمرینات په منظم ډول ترسره کړي. له دې سره هممهاله د خزینه لوبغاړو د ملي ټیم غړي فاطمه یوسفی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له قرنطین وروسته د فوټبال بیا پیل ته داسې خوښي څرګندوي:
زه ډېر د خوشحالۍ احساس لرم. ښه شو چې له کورونایي وضعیت څخه په خیر خلاص شو. ډېر د افتخار ځای دی چې بیا خپلې لوبې پیلوو، او زموږ غوښتنه همدا ده چې سیالۍ بیا ونه درول شي او تل دوام ومومي.
د فوټبال سیالۍ په داسې حال کې په ټول هیواد کې پیلېږي چې له دې وړاندې د افغانستان کرکټ بورډ هم د عامه روغتیا وزارت سره په مشورې د شپږیزې لیګ د پیل خبر ورکړی دی. ټاکل شوی چې د کرکټ د شپږیزې لیګ سیالۍ د روانې میلادي میاشتې په شپږمه د راتلونکي یک شنبه پورې پیل شي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنمې په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
لالمیر ناصری د هلمند لګرم سی رلی کې زموش په سیمه کې سش کال د پونبي او کنزلو ډیر ښه حاصلات شوي دي. د سوداګرو هیله لرو چې بازار ورته پیدا کړي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې په هلمند کې زموش خبريال د کنزلو کشتور غلی دی او په تفصیل راپور لرو. عبدالواحد مدقق له لوګر لی کې له طالبان او حکومت غواړو چې د سولې په خبرو کې له اختلافاتو تیر شي. حمیده غنمرنګ له غزنی لیکي که طالبان د سولې خبرو ته د پردیو له اجنډا سره راشي دا خبرې به ناکامه شي. اتل زابل لیکي ک طالبان د پاکستان تر فشار لاندې د سولې خبرې پیل کړي. دا خبرې به د وخت ضایع کول وي. تازه ګل هم در له هلمند لیکي د بندیانو اله کولو ته خوشاله یو او اوس به د سولې خبرې پیل شي. سمسور له هلمند لیکي له حکومت هیله لرو چې د 12 ټولګیو فارغینو ته ژر اسناد ورکړي. اسلام یار له هلمند لیکي د سولې خبرو ته اوس افغانان ډیر خوشاله دي. اسمت الله افغانیار هم له هلمند لیکلي دي چې د سولې خبرو ته خوشبینه یو. قاسم زواک له همدې ولایت هلمند څخه لیکي اوس خو د طالبانو ټول بندیان له بند څخه آزاد شول، نو مذاکرات ولې ژر تر ژره نه شروع کیږي؟ هیله ده چې روانه اونۍ ابتدایي مذاکرات او ځواک صاحب راتلونکې اونۍ رسمي مذاکرات د سولې پیل شي او د افغانستان د حکومت هیئت هم یو دوهې ته رسېدلی بل په لاره کړي. زموږ خپرونې په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم اورېدلی شئ. 4:30 شوې. لنډ خبرونه له صفي الله سانګزي څخه.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند تایید کړ چې طالبانو یرغمل شوي افغان کمانډویان خوش کړل. جاوید فیصل دا خبره نن په ټویټر لیکلی. ځینو راپورونو کې ویل شوی چې له طالبانو سره څه باندې شل افغان کمانډویان بندیان وو. فیصل ویلي طالبانو وروسته له هغه د افغان کمانډویان ورتسلیم کړل چې افغان حکومت له ځینو هغو طالب بندیانو پرته چې یو شمېر هیوادونه پر ازادي ملاحظې درلودې 400 طالب بندیان خوش کړل. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د بکارت د پردې د معایناتو د بي قاعده او شرطه بندولو غوښتنه کړې. د دغه کمیسیون مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل د بکارت معاینه کوم علمي اساس نه لري او که څوک دغه کار په زور کوي باید سزا ورکړل شي. د پکتیا ولایت چارواکي وایي وسلوالو طالبانو نن په څمکنی ولسوالۍ کې د مولوي مهاجر په نوم یو دیني عالم او د عبدالعزیز په نوم د قران یو حافظ وژلی دی. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. جنوبی وزیرستان کې به می چاودنې درې فوجان وژلي او یو بلیټه پکړای دی. دا پیښه د وزیرستان د شکتوی په سیمه کې شوې ده. اخوا په شمالي وزیرستان کې هم یو چاودنې دوه کسان ژوبل کړي دي. په امریکا متحده ایالاتونو کې د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکزونو له چارواکو غوښتي چې تر لومړۍ نیټې د نومبر د کرونا وایروس پر ضد احتمالي واکسین ویشته چمتو شي. او د برازیل د فوټبال فدراسیون اعلان کړی چې د هلکانو او نجونو ملي ټیم ته به یو ډول معاش او امتیازونه ورکړي.
مخکې تر دې چې د کور کلی او له یونیسف سره د ماشومانو لپاره د ازادي راډیو خپرونه خپره کړو، لژمنې سره سم هلمند ته ځو. په هلمند کې د کنځلو کښت په زیاتی دودی. د هلمند د کرنې ریاست چارواکي وایي چې هغو کروندګرو د کنځلو کښت مخه کړې ده چې د کوکنارو په کر کې زیان کړی دی. په دغه ولایت کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دی د کنځلو یوې کروندې ته ورغلی او له بزګر سره غږېدلی.
زه نور احمد نومیږم او د ناوی ولسوالۍ کې اوسېدونکی.
د سهار 10 بجې دي. نیم په خولو لوند نور احمد د کنځلو د یوې لوی کروندې د اوبولو دپاره بندونه تړي او د لښتي یا ویالې هغه ځایونه پاکوي چې تیر ځل د خړوبولو پر مهال اوبو وران کړي دي.
چې مخکې مو دلته هغه نباتات کرل چې هغه حلال نه و او شای سلم په لاس نه راکاوه.
زه او نور احمد داس ځای ولاړو چې شاوخوا اکثره مځکې په جوارو کالکو او تورو ماش کرل سوي دي. خو د هلمند د ناوی ولسوالۍ د عینک د سیمې دغه 28 کلن ځوان خپله 16 جریبه مځکه په کنځلو کرلې ده.
او ځانګړتیاوې یې دا دي: نانوایان یې په ډوډۍ کې استعمالوي، نور تداوی دپاره استعمال، هغه چې ځانګړی خوند لري داسې پخیږي بیا خوړل کیږي لکه دا نور مغز غوندي.
خبره هم د همدې ځای پیلېږم. د کرهنې او زراعت په برخه کې زما دپاره نور احمد یوازنی مځکوال دی چې کښت یې د خوند او مزو دپاره کړی دی. په هلمند کې ډېر خلک د کنځلو او نورو دانو پر ځای په دې خاطر کوکنار کړي چې ډېرې پیسې جوړوي. خو نور احمد وایي کنځلې د خوند شی دی، نوی کښت دی او په دې وروستیو کې ځینو خلکو ورته مخه کړې ده.
خو قیمتونه ښه دي، خو هغه بیا مارکیټ پورې اړه لري، ځکه چې هغه تحقیق اوس ماته نه دی معلوم. که چیرې ووځي نورو ولایتو ته یې خارج ته مارکیټ یې ولړي او تر اوسه مقصد ته قیمت نه دی ورکړي، ځکه چې د دې سره هر څوک لیوالتیا لري او ځانګړی کښت دی، نوی کښت دی، چندانې څوک نه کوي. اوس ورځ په ورځ زیاتیږي.
که هم په هلمند کې په مرکزي او نږدې ولسوالیو کې ډیرو کروندګرو د کوکنارو د کښت ځای نور نوبتي بوټو او دانو ته ورکړی دی. خو دولت لا هم د نشي توکو د کښت او کاروبار په خاطر مشهور دی. نور احمد او د پچیر کروندګر چې د کوکنارو او بنګو په ځای نوې دانیا او بوټکري مرستې ته اړتیا لري. د ازادي راډیو ته وویل کونځلې مرزونه کوي. دغه مرزونه پر حاصلاتو بد اغېزه کوي، ځکه نو د کرهنې او اوبو لګولو او مالدارۍ د ریاست د مسؤلینو مرستې ته اړتیا لري.
د پخوا په پرتله باندې شش کال نه دی کړی، خدا انشاءالله بل مرض نه لري، ځکه چې موږ په دا خاطر انتخاب کړ دی. یوازنی مرض یې شفته ده. هغه که چیرې وختي وکړې پاول پسرلی کې، یعنی اول پسرلی کې وکړې نوروزی، بیا ښه حاصل په لاس ورکړي. کینا وخت په خلی وکړې، بیا په آخر کې شفته کوي. کله کله حاصل په لاس ورکړي، کله شفته. داسې مرض دی نو زه چې در وښه یم، لکه یو څوک چې دا سر ویښتان غوړ کې بیا پرې نه مینځي، شفته هم داسې مرض دی. غوړزګي کوي پر هغې کچرې لویږي، بالاخره بیا حاصل په لاس نه ورکوي.
د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلین وایي که څه هم د کنځلو حاصلات نه دي رسېدلي، خو د دوی د هغه مامورینو سروېګانې چې په سیمه کې کار کوي ښیي چې سږ کال د کنځلو کښت ډېر سوی دی. رئیس زلمی الکو ازادي راډیو ته وویل خلک پوه سوي دي چې د کوکنارو په نسبت نورې دانې لږ خواري غواړي او ډېره ګټه کوي.
دا ولایت په سطح باندې تقریبا 1503 هکتار ځمکه کې کنجیتی کرسوی دی، چې په هکتار 1.2 متریک ټنه حاصلات په لاس ورکوي، او دا ولایت په سطح باندې به 1303.6 متریک ټنه د کنجیتی حاصلات ولرو، چې بالاخره دغه راپورونه مقام وزارت مسلسل ورکولو سره مقام وزارت دی ته حاضر سو چې د تیلي نباتاتو په برخه کې خاصتا په ندالی ولسوالۍ کې هلته موږ کار وکړو ترڅو د تیلي نباتاتو پروسس کو او غوړي په لاس ځندي راو.
دا یوازې کنځلې یا کنجیدې نه دي چې په هلمند کې ګڼو کروندګرو ورته مخه کړې ده، بلکې په دې وروستیو څو کلونو کې زعفران، الویرا، هنجه، ریحان او پخته زیاته کرل کیږي چې دولتي مسؤلین د کوکنارو د بدیل په برخه کې تر بل هر زمان ډیر هلمند کړی دي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنګ دوستانو، د ملي احصائیې د ادارې د معلوماتو له مخې د افغانستان نږدې 3.5 سلنه نفوس ځوانان تشکیلوي. دوی له ګڼو ستونزو او ناخوالو سره مخ دي. د همدې لپاره موږ غوښتل چې د یونیسف په دفتر کې د ځوانانو له سفیر حنا آصفي وردک سره خبرې وکړو. په پیل کې خپلې میلمنې ته ښه راغلاست وایو. ستړي مشې، ښه راغلي.
ډېره مننه. کور ودان ژوندی اوسې چې زه مو دعوت کړلم.
په افغانستان کې ځوانان له بې شمېره ستونزو سره مخ دي. که تاسو دا راته وایي چې د تاسو د سروې له مخې تر ټولو هغه جدي ستونزې کومې دي؟
زموږ ماشومان، زموږ تنکي ځوانان، همدارنګه ځوانان په عموم کې په افغانستان کې او په افغاني ټولنه کې د ډېرو مختلفو ستونزو سره مخامخ دي، چې هغه د زده کړو ستونزې دي، د هغوی د روغتیا ستونزې دي، د هغوی د حفاظت او ساتنې ستونزې دي، همدارنګه داسې ستونزې دي چې هغوی د خپل کورنۍ سره، د ټولنې سره او په مختلفو برخو کې سره مخامخ کېږي. او نه تنها ماشومان، نه تنها تنکي ځوانان، بلکې ځوانان په عموم کې ټول دغه ستونزو سره مخامخ کېږي.
یونیسف له پروګرامونو څخه راته وایي چې ځوانان او نوي ځوانانو ته کوم کارونه کوي.
یونیسف افغانستان تر اخره حده پورې خپل کوشش کوي، خپل زیار وباسي تر څو د ماشومان لپاره او تنکي ځوانانو او ځوانانو لپاره په عموم کې خپل فعالیتونه وکړي. هغوی په مختلفو برخو کې، که څه مدني برخې دي، څه ټولنیز برخې دي، څه د هغوی روغتیا، څه د هغوی حفاظت یا ساتنه، څه د هغوی زده کړې دي، په دې برخه کې مختلف ګامونه واخلي او تر یو حده پورې ورسیږي وکولی شي چې ځوانانو او ماشومان سره په دې برخه کې مرسته وکړي. یونیسف افغانستان هر میاشت تر کوم حده پورې چې زما دنده ده او زه معلومات لرمه، هر میاشت د خپل د ساحې د ولایت په اساس باندې 15 ولایت دي چې په هغه ولایت کې ځوانان راټولیږي، او دغه ځوانان خپل د ځوانانو ستونزې په ګوته کوي، د ځوانانو ستونزې مثلا ځان سره نوټ کوي، او دغه ستونزې موږ هر میاشت موږ سره یو ځای کېږو، دغه ستونزې باندې بحث کوو، خبرې اترې کوو، فکر کوو چې موږ څنګه وکولی شو خپل ځوانانو له لارې نورو ځوانانو ته او د ماشومانو له لارې ماشومان ته خدمت وکولی شو. د ازادي سفیر په حیث باندې همدغه معلومات، همدغه نوټونه، همدغه ستونزې چې په ګوته شوي دي او موږ نوټ کړي دي سره دا په ګلوبل یا نړیواله سطح باندې زده سومه، او زما دنده هم همدغه ده چې زه وکولی شم دغه ستونزې سره چې موږ
مخامخ یو زموږ ټولنه زموږ ځوانانو ماشومان مخامخ دي د پګوت شي موږ نوټی کو او وکولای شو دي یو نسب افغانستان له آدرس څخه د ځوانانو ماشومان لپاره بلابل برخو کې کار او خدمات کو
د روغتیا په برخه کې مو کار نه راتوځي کړی
د روغتیا په برخه کې زموږ د روغتیا ټیم همکاران مختلف پروګرامونه په لار کې اچولې دي عام روغتیا وزارت سره مختلف فعالیتونه کوي چې وکولای شو خاصه د نجونو د روغتیا لپاره چې زموږ د فولیک اسید خدای پروژه دی زموږ د فولیک اسید برخه چې په برخه کې موږ د نجونو لپاره په مکتبو کې توزیع کیږي او همدارنګ د په عموم کې د ځوانانو روغتیا په اړه مختلف پروګرامونه دي عام روغتیا وزارت سره په لار کې اچولې دي چې موږ تیر کالونه کې تر سره کړی دي او څنګه نور هم پلانونه لرو په خاص توګه د نجونو د روغتیا په برخه کې موږ کار کوو همدارنګ د پولیو په برخه کې هم موږ خاص یو ټیم لرو چې په افغانستان کې د پولیو په برخه کې هم فعالیتونه لري او همدارنګ د نور د زکر برخه دي چې زکر په برخه کې زکاول شم تاسو سره امر شریک کما چې درې اشاره او مليونه ماشومان چې ډیر اسلنه سنجونی دي د زکر څخه به برخه لري په افغانستان کې هغه ماشومان چې باید د مکتب ته لاړ شي او د خوانځي ته لږ پسین کړي د زکر څخه به برخه دي مختلف دلایل په خاطر باندې یا په کورنۍ کې فقر دی د فقر خاطر اجازه نه لري یا نشي کولای چې خوانځي ته لاړ شي یا هم مور پلار لوران ته ځکه چې مامخ کې هم یادونه وکړي چې ډیر اسلنه انجونی دي مور پلار انجون ته اجازه نه ورکوي امنیت کېدلی شي یا هم خپل د کورنۍ د مور پلار یو خاص خصومات یا کوم دښمنۍ په کلیو کې یا په خپل منځي کوم شخړو د دلیل په خاطر باندې نشي کولای خپل ماشومان ته تصور کی او داس دي نور دلایل دي خو باید دا وایم چې په مرکز کې مخیوز موږ ځوانان او موږ جوړي بعضی فرصتونه او بعضی حل لارې لري چې کولای شي خپل ځان یو ځای ته ورسوي سروختیا په برخه کې یو معلومات لري همدارنګه د زکر په برخه کې ورو ورو کچل وړيږي
تر اوسه پورې د ځوانانو په ژوند کې د مثبت بدلون څومره مسلمان لري
یونیسف افغانستان تر اخره په حاله پورې خپل کوشش او خپل زیار وباسي تر څو وکولای شي ماشومان او ځوانان لپاره یو څه وکړي موږ د افغانستان د دولت سره او د افغانستان حکومت سره بیلابل پروګرامونه او پروژې درلودلې موږ خپل ټیم لرو موږ خپل همکاران هم په دې برخه کې زیار وباسي او کار کوي همدارنګه د امر اختیار وزارت هم په دې برخه کې موږ سره همکار دی همدارنګه د زکه په برخه کې وایو چې د بهنې وزارت هم په دې برخه کې موږ سره همکاري لري موږ د ارقام او لپاره یو پروګرام څو وخت مخکې درلودلو چې ماشومان چې د زکه په برخه دي اوسمه سره جونی دی داخله لپاره موږ د پوهنې وزارت سره یو خاص پروګرام درلودلو او موږ کوشش کوو چې د دولت سره او د حکومت سره ډیر مستقیما اړیکې ولرو ترڅو وکولای شو یو ځای په دې برخه کې مخکښ لاړ شو
د ځوانانو لوی ستونزه بیکاری فقر او په مخدره توکو باندې اخته کېدل دي دا چې ځوانان له دا ډول مشکلاتو څخه وژغورل شي نو سفت کړي
د 2019 کال سرینې داسې وخوډل او داسې ارقامې مختاوران کل چې اول 3.3% سلنه ځوانان یا په عموم کې خلک په افغانستان کې بیکاره دي او بیکاری سره او فقر سره مخامخ دي چې هغه کسان چې کارم کوي مثلا یو شغل هم لري هغه نه په کافي اندازه باندې عاید نه ترلاسه کولی شي چې هغه وکړي خپل کورنۍ سره مرسته وکړي یا خپل هغه ضرورت چې دي هغه مکمل کړي پوره کړي همدارنګ چې د فقر اندازه ډیره لوړه شوې ده چې 6.6% سلنه دي په افغانستان کې زموږ د فقر اندازه ده چې متاسفانه ورکیدلو په حال کې ده نو څو وخت مخکې دا دغه حالت چې موږ اوس مخامخ یو دی کرونا وایروس په خاطر د فقر اندازه او د بیکاری اندازه او همدارنګه په کورنۍ کې د اقتصادي ستونزو سره مخامخ کېدل اندازه نور هم لوړه شوې ده او یونیسف افغانستان په دې برخه کې کوشش کوي چې داسې پروګرامونه د معلوماتو لپاره داسې پروګرامونه په لاره کې واچوي ترڅو ځوانانو کولی شي ټریننګ ترلاسه کړي یو څه برخه کې یو خاص شغل په برخه کې کڅه نجاري دی کڅه اهنګري دی یا کڅه یو داس یو شغل بس داس یو معلومات په برخه کې ولري چې هغه وکول شي دا غنه هر اقل یو آیت لاسه کې تر څو وکول شي خپل کورنۍ سره خپل مسو کې هم درنګ خپل خواهشات خپل ضرورت پوره کړي نو یونیسف افغانستان په دې برخه کې ډېر ټریننګونه په ولایتو کې مخه هم یادونه وکړي چې موږ ولایت ډېر فوکس دی په پراتو سیمو کې په کلیو کې ځکه چې هلته خلک ډېر ځوانان ډېر مرسته ضرورت لري نو هلته زموږ فوکسونه هم دغه دي موږ ورکشاپونه او ټریننګونه په لاره کې واچول تر څو وکول شي ځوانان او تنکي ځوانان په دې برخه کې یو څه زده کړي او وکول شي خپل ژوند لپاره یو څه وکړي
کوم پروګرامونه چې یونیسف تر اوسه د ځوانانو لپاره وړاندې بيویلي او یا هم پلان لري چې لدی وروسته به کار ورباندې کوي د ځوانانو په ژوند کې څومره تغییر راوستي
تغییر په خپل ځای د خپل ځان په خپل وایما زه ما پرسنۍ کې کار کولو نه کال کې چې پرسنۍ کې کار کوم فعالیت لرم خو کله چې یونیسف افغانستان سره یو ځای شو لمه او بل اخر دی افغانستان کې د ځوانانو سفیر په حیث ما دنده ترلاسه کړه او دا کار مې لري سره فعالیت مې لري سره مخته وړلو نو زه ما په ژوند کې شخصا تغییرات راغلل خو زه هغه څوک یم چې مثلا زاس کورنۍ نه یم چې ماته اجازه راکوي زاس دکړتای اجازه لرم از پرمختګ اجازه لرم زدان اجازه لرم خو هغه انجونی لکه څنګه شتاس یادونه وکړه چې د اجباري ودونو سره مخامخ دي توختري خو سره مخامخ دي زاس دکړتای د تلو اجازه نه لري همدارنګه روغتیا په برخه کې باید تکار وشي نو موږ ډیر کوشش کوو تر اوسه پورې په کافی اندازه باندې کار نه دی شوی زه باید وایم او خو موږ کار کوو بیا هم خپل کوشش تر خپل اخر هدف پورې خپل کوشش کوو موږ بیلابیل ورکشاپونه شو ځوانانو لپاره دی انګیج کول په خاطر ځوانانو یو بل پیژندل یو بل سره مخامخ کېدل همدارنګه ټولنیز مدني فعالیتونه مختور په خاطر په لار کې واچول هغه ډیر فعالیتونه لري موږ ډیر لاسرونه لري موږ یو وخت مخکې د فوټوګرافي یا د عکاسي ورکشاپ دلو چې بلخ ولایت کې نو ډیر پرې رخه توګه باندې مختلفو همدارنګه اوس هم ځغه ځوانانو چې پرې برخه کې مختلف زده کړې وکړي هغه په مختلفو ځایونو کې په مختلفو مؤسسو کې دي د عکاسي او د ویډیوګرافي په مؤسسو کې دند لري دند ترلاسه کړي دي همدارنګه موږ د آزاد شغلونو په برخه کې لکه هنګري او نجاري په برخه کې ټریننګونه موږ ورکړي دي نو هغه ځوانان اوس په مختلفو برخو کې دند لري او کولای شي خپل ژوند لپاره یو څه وکړي او د نجونو په برخه کې زه باید وایم چې یونس افغانستان ډیر فوکس د نجونو لپاره دی د خو د روغتیا لپاره دی خو د زده کړو لپاره او زموږ کوشش هم دغه چې نجونې په هغه برخه د هغه قشر د ټولنې چې ډیر زیانمن شوي دي او ډیر کار ته ضرورت لري نو موږ تر یو هدف پورې کار کړی دی خو موږ بیا هم کوشش کوو چې خپل کار وکړو د لرې پرتو سیمو لپاره د کلیو لپاره چې مایندې پلانونه اجازه نه ورکوي خپل لورانو ته چې زده کړه لاړ شي زده کړې وکړي یا هم دندې ولري یا هم د کور بهر وتل ته اجازه لري موږ تاسو خپې ګوښه موږ افغاني ټولنه کې داسې سنز دي دي نو موږ د هغه ټولنې یا هم هغه لري پرتو کلیو کې ولري پرتو سیمو کې دی هغه دی مشان سره دی مولوی صاحبانو سره هم ترنګ دي مذهبي مشان سره خبرې اترې کړې دي بحثونه هم دلودل میټینګونه هم دلودل جلسې هم دلودلې چې هغه هم غوښتنه کړې ده چې تاسو تر هیوادوالو پورې تر مانی پلانونه پورې ورسوي چې زکر پر هر نه روحه پر خزب مسلمان خزب باندې فرض دی نو موږ افغانان خپل مذهب ته خپل دین ته ډیر توجه لرو ډیر هغه ډیر منو نو موږ د خو ما سره وخت دی چې په برخه کې ما دی بلونه پوي کی هغه څه وخت نه وکي چې خپل جون ته اجازه ورکړي ترڅو زکر ته لاړ شي بس برخه کې پیسې وایم چې ما دی بلونه حق لري ځکه چې یا نامني خبره ده یا هم د خو ژوند ته غواخ دی یا خوانځي کې انتحاري کیږي یا خوانځي باندې بمباردونه کیږي په دې خاطر اجازه نه لري نو موږ په امنیتی برخه کې هم کوشش کوو هغه برخه ډیره اساس ده
په اخر کې بعد ځوانانو ته د تاسو پیغام څه وی
زه لکه کوم نه هیله لرم او تقاضا لرم چې غوي اجازه ورکړي خپل ماشومان ته چې زده کړې وکړي روغتیا ته خاصه توجه او خاصه پاملرنه وکړي ځکه چې روغتیا ډیره مهمه ده اول موږ خپل ځان هم د خپل روغتیا هم د خپل صحت هم د یو موږ وکول شي یو چې ولا سی یو څه وکړو د خپل ځان لپاره خپل ټولنه خود پر هیواد لپاره او هغه ماشومان هغه تنګ ځوانان چې په مخدره مواد باندې یعنی هغه سره لاسرسي لري یا متاسفانه په دې باندې معتاد دي مخدره مواد استعمالوي د غوي څخه د غوي مور پلار ماین پلان څخه هله لرم چې د غوي په برخه کې خاص تصمیمونه ونیسي غوي ته خاصه پاملرنه وکړي خاص توجه وکړي په کور کې د غوي سره په مینه او محبت سره مختلف شي غوي ته داسې احساس ونه کړي چې غوي تنه دي یا داسې احساس ونه کړي چې غوي ټول بوج او ټول مسؤلیت د غوي په اوږو دی نو ان شاء الله چې وکول شو دی یونس افغانستان دی ادرس لاري نه همدارنګ دی فعال دی ټولنې فعال خړي په هیڅ باندې لاري نه وکول شي په ټولنه کې تخیرات راوړو او خپل هوا دغه مشکلات او نسونه چې مخامخ دي انتخاب ان شاء الله وباسو
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په منځ جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنی وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړون کې مریم توخی
د کور کلی د خبرونې درنو وريدونکو په سلامونو مو هر کلی کوم زمریم توخیم د دې ونې په خبرونه کې د برېښنا په پرچوي خبرې کوو و باورې چې والی په دې ورستیو کې د برېښنا پرچوي زیاته شوې ده او د دې ستونزې د حل لپاره حکومت کوم څه کړی دي نن هم دا موضوع څېړو چې د راپور ترڅنګ د برېښنا شرکت لویان سره مرکه هم لرو په دې وروستیو کې د مختلفو ولایتونو اوسیدونکي شکایت کوي چې د برېښنا له کمښت سره مخ دي او له دې درکه دوی ته ډېرې ستونزې جوړې شوې دي. دوی وایي برېښنا که راځي هم د ډېر لنډ وخت لپاره وي او که غواړي کوم کار هم وکړي په دې ډول لنډمهاله برېښنا یې نشي کولای. د کابل د مکرویانو اوسیدونکی ډاکټر فهیم وایي دا چې په ګرمۍ کې برېښنا ته ډېره اړتیا وي خو اوس چې نشته دوی له دې درکه له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
برق خو که رښتیا وایي نور زړه راشین کړی ده. کابل کې خو بیخي که ووایي چې د برق فیصدي ډېره کمه ده، تقریبا په څلورې ساعتونو کې 15 ساعته یا 6 ساعته هغه هم داسې وخت کې چې زموږ ضرورت ورته نه وي، مثلا د خوب وخت دي. مشکلات خو اول دا دي چې چون موسم د ګرمي ده ماشومانو ډېره ګرمي کېږي، کورونو کې دا د ضروري شیان چې دي ټول اوس په برق د الکترونیکي دي، نو دوی صحیح ګټه ته نشي اخیستی که کالي وینځل وي یا نور اوتو وي، نو دوی ډېر مشکلات سره مخ دي بالخصوص مکریانو کې. اوبه خو بیخي نشته، ته هر وخت چې برق راشي اوبه هم راځي، یعنی د شپې 12 نه وروسته اوبه هم راځي، برق هم راځي، چې باید ورته ویښ اوسو او هغه اوبه هم ډکې کړو او د برق نه هم استفاده وکړو. هغه منطقې چې زورواکي پکې اوسېږي یا ډېر لوړ رتبه کسان پکې اوسېږي، دوی ټولو ساحو برقونه هېڅ ځي نه اصلا، او که ځي هم د یو ساعت نیم ساعت لپاره ځي. غریب نشینه ساحې یا هغه ساحې چې زورواکي پکې نشته، د هغه ځای پوښتنه هم څوک نه کوي او برق هم نه لري.
د فراه ولایت اوسېدونکی جبار چې اوس د کابل په خواجه رواج سیمه کې اوسي وایي که څه هم نن سبا برېښنا کمه شوې ده، خو په بلونو کې ورته دومره لوړ نرخ لیکل شوی وي چې دوی تصور هم نشي کولای.
یعنی پروسه کال دغه د ژمی اخیری میاشت او دغه اخیری روبه او د بیرته د کال اوله روبه کې 4 میاشت بل 15,000 افغانۍ رالی، سږ کال ماته 50,000 راغی. دا مشکلات شته، دولت د پر زورواکو زور نه رسي او د غریبو څخه اخلي، نو شاید داسې پروسه تر لاس لاندې. شکایت مو وکړو، لاړو خپل برق ریاست ته، لاړو هلته چیک ته ورکوي، وایي جوړ تیار دی، میته هیڅ مشکل نه لري، چې دوی بیا څه ګوته پکې ولی، نو په دې خاطر باندې ته څه شي ویلی هم نشي.
جبار زیاتوي چې د برېښنا ډېره پرچوي د نورو ستونزو تر څنګ اقتصادي ستونزې هم له ځان سره لري.
اقتصادي پلوه خو دا په هیواد کې اوس شکر په افغانستان کې کارخانې شته، خو دا کارخانه داران خپل مشکلاتو سره مخ دي. په خوا کې تولید اوس که څومره دوی باندې برق زیات ورکړي، که 24 ساعته هغومره به زیات تولیدات دي، د خارجي تولیداتو مخه به ونیول شي او دا به رشد وکړي. برق ډېر مهمه دی په یو هیواد کې، نو چې څومره برق کې تاسو کارخانه دارانو ته ورکړي، څوک چې دا کارخانې او تولیدات لري په هغه اندازه به دوی تولیدات زیات، او که برق باندې کم شي نو دا خو معلومداره طبیعي خبره ده چې دوی به تولیدات هم کم شي. او په دا پلي شرخي کې زه چې څومره خبر یم، وایي زیاتې کارخانې د دغه برق له وجې تړل شوي. برق خو یو خو افغانستان وارداتي برق دی چې راځي په ډېره لوړه بیه دی په ډېرو ولایتو کې، یعنی زه چې د کم ولایت یم هلته بیه 15 روپۍ ده فی کیلو واټ، ځکه هغه د ماشین برق دی. ولې سولران نه راوړي؟ دا دولت ولې د سولر د برق څخه کار نه اخلي؟ وګوره په ټوله نړۍ کې، هندوستان کې، دا اوس په دوبۍ کې، دغه عربي هیوادو کې، هغه کم د اوبو بندونه نه لري، هغه ټوله د دغه سولرانو څخه استفاده کوي.
که د ځینو ولایتونو اوسیدونکي د برېښنا له کمښت شکایت کوي، ځینې بیا وایي چې برېښنا بیخي د دوی د کور مخ نه دی لیدلی. له دې ډلې د لوګر ولایت اوسیدونکی خطاب وایي دوی په ولایت کې د برېښنا ستنې ولاړ دي خو برېښنا نشته.
هلته خور کې دغه 2 کاله 3 کاله اوس چې پایې تېرې شوي دي، پکتیکا او د اباز ولایتو ته برق تللی خو لوګر څخه برق نه لري. پایې تللي دي خو هغه کوم 2 لینو کې چې برق هغه کې څوک له ډاره غرض نه وي، دغه نورو کې چې کیبل دي هغه خلک یې مشکوي او پایم خورولې دي. زیاتره دغه کې د پایو په څنګ کې یو رقم وسفنه ده، هغه ده ارمنیا ده، هغه یې خلاصې کړي دي، نه کومه سرویس ته، نه کوم آیات ته سی پی یو ګرځي. حتی هغه دغه لینونه هم ډېر کته راولېدلي دي، که چېرې 2 منزله کور یې هغې لپاره ډېر د مرګ خطر ده د ماشومانو لپاره. حتی دا برق کله کله موږ هلته یو اوبه راخوشي کوو، کله چې لاندې تېرېږو یو رقم آواز کوي دا برق. نو له دولته، له د خلکو نه موږ دا خواهش ده، له د لوګر وکیلانو نه چې اول باید چې لوګر یو 25 متری د کابل کې پروت ده، برق نه لري، برق نه د وکیلانو تر اوسه کوم آواز پورته کړی، نه قومي مشرانو چې ولې لوګر ته برق نه راځي، پکتیا او پکتیکا ته ځي لوګر ته ولې نه راځي. خو د دوی یوازینی ستونزه دا ده چې بېرته راتاویږي، دا هغه زورواکي دي چې بولي دي هغوی سره په کمپاین کې څه وعدې شوي دي، هغه د هغوی عملي شوي، خو لوګر ته تر اوسه برق نه ده راغلی.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی زبید وایي دا چې د افغانستان ډېره برخه برېښنا وارداتي ده او څه به چې د ګاونډي په کور کې ایښی دا نو په هغوی پورې اړه لري. چې کله برېښنا راکوي او کله یې بندوي. نوموړی زیاتوي که حکومت د وارداتي برېښنا پر ځای په خپلو بندونو پانګونه کړې وای او له دې درکه یې برېښنا تولید کړې وای، اوس به وضعیت داسې نه و.
افغان دولت چې دا لکه دوی وارداتي برېښنا باندې لګښت کوي، هغه د نور هیوادونو راوردوي افغانستان له، خو هغه خو تلپاتې نه وي، هغه کېدای شي نن وي سبا نه، یا مونږ باندې قطع کړي، یا کوم مصارف چې دي هغه زیات شي مونږ باندې، افغان دولت د دې لګښتونه وسونه لري چې هغه ورکړي. دلته کومې پیسې چې دي هغه بې ځایه لګول کېږي، نو بیا داسې وکړي چې کوم پیسې په وارداتي برېښنا باندې ورکړي چې زمونږ هیواد ته راوردي، هغه پیسې بیا دوی خپل افغان دولت دا کوم بندونه چې جوړ شوي په دې باندې مصرف کړي. زمونږ هیواد شته سندونه لري چې د هغې نه مونږ ګټه اخیستی شو، کار پرې کوی شو، نو اړتیا نشته چې مونږ د بهرنیو هیوادونو وارداتي برېښنا را خپل هیواد ته را انتقال کړو. خپله په کابل مرکز کې چې ده په فکر وکړي په سل فیصدو کې 50% برق شته، 50% نه زیات دوی امکان نشته چې دا علت روښانه ټول دا روښانه ده چې دا د وارداتي برق ستونزه دي. حکومت په لګښت چلته کېږي، هغه باید په خپلو کورنیو بندونو باندې مصرف کړي او دلته سیسټم لفعاله کې درسونه مونږ کابل ښار روښانه وي، نور ولایت تم کېدای شي دا برقونه لکه پار ولایت کې ځان ته سیندونه او بندونه شتون لري، هغوی هم برېښنا ورکړي او دا کوم هېوادوال هم چې د برق څخه برخمن شي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. قدرمنه دوستانو، دا چې ولې په دې وروستیو کې د برېښنا پرچاوي زیاته شوې او د حل لپاره یې حکومت څه کوي، په همدې اړه مو د برېښنا شرکت له ویان وحید تفیدی سره مرکه کړې چې اورېدو ته تاسې رابولم. ولې په دې وروستیو کې د برېښنا پرچاویانې زیات شوې دي؟
د لپاره د پرچاویانې ډېرې شوې دي چې البته دوه مورد دی. یو دا چې زموږ د مشترکینو په دغه موسم کې چې د ګرم شدید موسم وي او د یخنی شدید یخ موسم وي، زموږ د مشترکینو مصرف ډېر لوړ دی او زموږ ظرفیتونه چې دي نهایتا په کابل کې تر 320 میګاواټ دي، خو تقاضا تر 300 میګاواټ پورې دي. همدغه باقي مانده 200 حدود میګاواټ په اندازه برېښنا چې دی دغه کمښت دی او دغه موږ مجبور چې پرچاویانو په اساس مخکې ایستو. دغه حل لار دا ده چې تر څو چې نوي ظرفیتونه زموږ په کار راځي او وصل کېږي، طبیعي ده چې دغه پرچاویانو بل اکسانسون زوي، خو تر هغه وخته پورې زموږ مشترکین زموږ سره همکاري وکړي، خپل د مصارف کچه دی نورماله کړي څوک او پر مصرفي دي ونه کړي، تر څو دوی هم کولی شي چې برېښنا سیف کړي، تر څو د نورو وطنوالو لپاره برېښنا ورسیږي او هم کم پیسې کوي.
ځینې خلک دا شکایتونه هم لري سره دی چې د برېښنا پرچاویانو زیاتې شوي، خو بل یو په دوه شوای دا کله چې بل راځي نو پیسې ډېرې جګوي. الهات بدل ته سوي توحیدی صاحب،
کله چې د برېښنا پرچاویانې راشي او د پرچاوي په موسم کې د فزار مستکیږي، طبیعي ده چې دوی مصرف ډېر لوړيږي او هماغه اندازه چې په نورمال حالت کې دوی کنه ګټه اخلي دوته په وزل کې ګټه اخلي. دوی مورد د مشترکینو دا دی چې د محترم مشترکینو کله چې برېښنا نورمال وي دوی زړه ډک وي چې دا برېښنا شته، هر شی په ترتیب باندې کاروي. دلته متاسفانه یو ځلې چې برېښنا راشي د دې ډار څخه چې برېښنا بېرته لرنه شي، څه چې پر مصرف وسایل دي یو ځلې استفاده کوي. طبیعي ده چې دلته مصرف خپله دلته د کچې لوړوالی په دې کې باندې هم تللی دی. درې موضوع که زموږ مشترکین بیا هم دېنه شکایت لري چې ولا د برېښنا نشته او زموږ مصرف لوړ دی، دوی خپل میټرونه دي، میټرونه د دوی کورو شاته دي، دوی کولی شي چې خپل میټر کنټرول کړي او دوی د وګوري ایا نن پر دوی په میټر باندې مصرف نو راغلی او دوی مصرف لوړ لیکل شوی، طبیعي چې په دې کې بیا برېښنا ګرانده او کنه دوی مصرف کړی.
څه پلان لري د برېښنا شرکت چې دغه پرچاویان به کم شي لا به زیات شي که څنګه؟
زموږ کوشش به دا وي چې موږ پرچاویان کنټرول کړو، یعنی موږ په لنډمهال پلان باندې د سولر سیستم باندې مو په چټکیا کار شروع کړی. موږ وکولای شو چې حداقل په کابل کې دا پایل کړو ترجمه پوری اوغه کورنۍ کې کولای شي اوغه سولر سیستم اغیستای شي او یا هم کني شي اغیستای برېښنا له خوا ورته تسلیم کړی شي نه کړی شي. دغه پروسه موږ پیل کو تر څو کولای شو حد اقل د پرچاویانو لپاره یو څه ټیټوال راوړو، خو طبیعي ده چې تر څو چې نوې لاینونه وصل کیږي دا برېښنا به زموږ کوشش پدې وي چې موږ دغه پروسه چې های ول تاسو لاینونه دي د زر نسکو تر څو پرچاویانې بېخي صفر ته ورسوو. خو په لنډمهاله کې د سولار د ویش او د نس کرونه مو ابتدایي کرونه اخلاص دي منځني کرونه اخلاص دي اوس تسلیم ګری په برخه کې چې کله له خیر سره کوم کمپنۍ سره قرارداد شي او کمپنۍ هم از شوې دي تضمینونه موږ خلو او خپل کار پیلو.
قدرمنه دوستانو دا د دیوونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تر بیا ښه وخت ولرئ.
تم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچ پگ ال چپ دا زما بند دا لور سے تم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچ پگ ال چپ دا زما بند دا دغه تخته کې شاید د مینې قتل شوه دغه تخته کې شاید د مینې قتل شوه دغه تخته کې وسوم د زړه درزا بند دا زړه درزا بند دا شپه تپنا وړه ماش په چوپا ال چوپا دا زما بند دا لور زې تختم چې لا شور د کستا بند دا اي هاي ستا بند دا شپه تپنا وړه ماش په چوپا ال چوپا دا زما بند دا